السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نه دا پروگرام ګلوبل ویلج دی او زه وکیل خان یم دا ردی پروگرام سلورم ټوک یا کیسته او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې زموږ مخوبه دیدونکو نړۍ کې موجوده ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به موږ د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي دغه تا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو ته ورته خو مسلو ستونزو او مشکلاتو باندې به ویډیو وی راپور ګوره تدې سره سم به موږ تاسو بوزو اسرائیل ته چرته چې د تیرو سو لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوو باغونه لګولې شوي چرته چې د مخکنه اوچې صحراګانې وي د نور رپورټونو ترڅنګ به تاسو بوزو ایستر جزیرې ته ایستر جزیره یا ټاپو د خپل قدرتي ښایست او اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده خو نن سبا دغه ښایسته جزیره د اوبو د خزلې مرکز جوړ شوی د دمه رستو یو واری بیا تاسو ته بخیر راغلی وایو د مرکزی امریکا په ها هیوادونو کې چرته چې غنی کیږي او په زیاته شمیره کې چینی یا بورا تولیدوي د غلطا په تیرو سو کلونو کې د غنو په پټو کې کارکونکو مزدورانو مرګونو نه یوازې مزدوران حکومتي چارواکي او د چینو د کارخانو مالکان هم اندېښمن کړي دي په ال سالوادور کې د صحت چارواکي وای تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کسانو مرګ د کومو کیمیاوي سرو یا په سخته ګرمۍ کې د کار په وخت د اوبو نسخلو په سبب شوی خو د صحت چارواکو ترڅنګ حکومتي ادارې دغه پیښو پلټنې کوي په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیوي راپور کې
د غنیو پریکونکي څو ساعت وړاندې تر دې چې واستویل مر د غنیو کاروندې و وهي خپل کار پیلوي دا ډیر ګران او سخت کار دی چې زغم او په وجود ځوان او مضبوط کسان غوړي د هر ورځ استومانې د وګد واټن د منډې د نیمایي په څیر ده شر کال وړاندې چې د مرکزی امریکا د غوځوانانو کارګرانو دیوي په چټکه زیاتیدونکو ناروغي لامل روختنونو ته مخ کړه ډاکټرانو مندل چې د پښتورګي ناوړه او ځپونکو ناروغي لري
په داسې وړکی هیواد کې هر ورځ د وسخه تراتو کسانو مړینه د مړینې د کچې چې توکو وی لس 12 زله زیاته ده دا یو پټه ټول وژنه یا یو خاموش قتل عام دی
کله چې ډاکټر ګارسیا او نورو په دې اړه تحقیقات فایل کړل نو دای معلومه کړه چې د غنیو د کاروندو د کارګرانو د هرو 500 تنو لمنځ یوې د پښتورګي په ناروغي اخته دي په داسې حال کې چې یوې هم د ناروغي اصلي لاملونه دی ویني د لوړ فشار او یا شکرې نه لري جان مورز شاد زلمیتوب ژوند په دې وړو کې ساحلي سیمه کې چې د دې ناروغي مرکز دی د غنیو په پریکول کې تیر کړی دی د هغه پلار او کا هم د دې ناروغي لوجه مړ شوې دي
دغه ناروغي ناڅاپه راغله د ملا درد تبه او کانګي کول ورسره مل وو
دغه ناروغي هغه دې ته مجبور کړی دی چې د غنیو پرې کول او کار پرېږ دی اوس په کاروند کې د مرستندوی په توګه کار کوي هغه وایي د کار ته اړتیا لري که څه هم چې معاش د ناروغي د کمول پر د درمرو لګښت هم په ډیره ګرانه پوره کوي
زه باید خپل ځان خیال وساتم او خپل خوراک پرېست پام وکړم که زه دا کار ونه کړم نو د پښتورګو پاکونکي ماشين ته مې اړتیا پیدا کیږي چې معنا یې مرګ دی
رامون اګیلا چې په دې سیمه کې د کاروانګرو د ټولنې مشر دی وایي تیر کال لک تر لګ لاستنه غړي د پښتورګو د ناروغي لامل مړ شوی دی
کدی سي نور کسان هم وی چې تشخص نه وي سوی او مړ شوی دلته په السډور کې ډیر زیات خلک نه غواړي چې دا ومني چې دا ناروغي او وبا وجود لري
په لومړي سر کې د بوټو د ناروغي زړه درملو پاره دا څه فکر کېده چې دای لامل دی خو بیا په دې اړه وضاحت نه و چې دا کیمیاوي مواد چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون په نور ځایونو کې هم استعمال شوی حالته داسې اغیزه درلوده ډاکټر ګارسیا وايي یو شی چې نو موري په فکر یو بل وجب هم بي د اوبو ډې کم څخک دی
دلته ګرمي ډېره ده ډېره زیاته دا ممکن نه ده چې څوک د بدن څخه د خولو په توګه د اوبو وتل په اندازه اوبو وچی مول ډاډمن نه یو چې دا اصلي لامل دی، یوازنی لامل دی او که ګڼ لاملونه دي او په ګډه د ناروغي د منځته راتګ سبب کیږي.
په داسې حال کې چې څېړونکي هڅه کوي چې د دې ناروغي اصلي لامل معلوم کړي، ځینې ډلې بیا پر دې تمرکز کوي چې د کار کولو په شرایطو کې سمون راولي. د نړۍ په ځینو سیمو کې د غنیو د حاصلاتو ټولولو د ماشينونو په مرسته کیږي. د نیدرلند د سلوادر ګروپ غړي سبستيان توشین وای دا چاره مالی لګښت کموي.
یو څه باید بدل شي، هغه حاصلاتو اخیستو میکانیزم کول دي او داسې کېدای شي چې کاربرنګر یو ځای په کوآپریټیو کې کار وکړي او په شته د زمکه څخه کار واخلي. نو دې معنی دا سوې چې کارګر به زیات سي او یو ستوند داده چې پراتونکو لسوځي کې به دغه کارګران چیرته زی.
د هغه ډله او نور بیا هڅه کوي چې په تاومدار توګه د کار څخه وقفه وکړي او د تیز لمر په وخت کې خوندې ځای کې وي. کته کې وي کنه خو د بدن اوبه یې پوروي. هغه په دې توانیدل دي چې په هیواد کې د بوري جوړولو لوی تولیدونکي و هڅوي چې دا د شرکت پالیسی کړي. د یو شرکت مالک جویان رائټ وای چې ستونزه دا ده چې یوازې 8% پروسس شوی بوره د شرکت لمزه کې ترلاسه کیږي.
د خلکو کانې کول چې آرام دي کوي او وبدي په یو خاص مقدار کې او وخت کې وچی یو څه ګران کار دي.
دا ګران نه ده چې په دې پوشي چې ولې دلته په کاروند کې کار ته دوام ورکول ډېری ګټ لري، ځکه چې کارګر وقفه وکړي نو معاش کمیږي، ځکه چې هغه ته د ساعت او غنیو د پرې کولو په حساب پیسې ورکول کیږي.
هر څوک په خپل حساب او طریقه کار کوي. ځین وختونه څوک نه غواړي چې آرام وکړي خو ورسته بدن درد کوي.
د سولډر ډلې د دې هڅه هم کړي چې یو نوی آله چې په سره لکه جوړه شوی معرفي کړي.
دا ډېر زیات مرسته کوي. اوس موږ لاسونه ډېر نستړي کیږي. موږ په خپل ټول وجود احساسو. د غاله فلج هڅه ډېر زیات غني پرې کوي. موږ ډېر زیات تولید کوو خو د غاله بل ډول موادو څخه جوړ شوی تر موږ چټک کار کوي.
د دې معنا دا شو چې کارګر اوس زیات د ماخسته شي، ځینې وخت به ساعتونه ولګيږي خپل عالی تیری کړی چې د دې معنا دا شو چې په ورځ کې لاسومه برخه معاش له لاسه ورکوي. د نورو لپاره یا کوچني کاروانګرو لپاره د نوي ماشين بایا هم یو خند دی.
دغه د تخمیرولو زیدي
جین رائټ یو پروګرام پیل کړی چې په ځنګلونو کې کاکاو کوي.
په شخصي لحاظ داسې فکر کوم چې د کاکاو کرل د غنی بدل کېدای شي. کاکاو دایمي ونو ته اړتیا لري. د دې معنی دا سو چې زراعتي ځنګلونه په نسبتا دوستانه چاپیریال کې خلکو ته د کارونو فرصت برابروي.
نویو فصلونو ته بدلول وخت او پیسې غوړي چې کوچني کاروانګری نه لري. دا یو وجه ده چې د سلوادور ډاټ ډلې تیرونکې توینسن وای په دې صنعت کې بدلون په لار خو ورو دی، ځکه چې د بوري لوی فابریکه خپل زیاتره مواد کوچنیو کاروانګرو څخه اخلي.
ډېر زیاتې د نوو کاروبارونو طریقې په چټکۍ په کار نه چول کیږي، ځکه چې په دې صنعت کې دا دوه ډېر مضبوط دي او د دې نه علاوه د حکومت لخوا هم په دې اړه قوانين دي چې د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده او ضروري نه ده چې په هر کزه کې دی پرمختګ وسی.
په عین حال کې په دې ورستیو کې د باسترن په هانتون درې کلنه څېړنه پیل کړې چې دا معلومه کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مرکزی امریکا د 25,000 څخه زیاتو کاروانګرو له څه وجه مړ شوي دي.
او ستاسو بوزو اسرائیل ته. په اسرائیل کې د 1300 لسیزو راهسې په هغه سیمو کې هم د میوه باغونه لګولې شوی چرته چې مخکې اوچې صحراګانې وي. دغه سیمو ته د 150 کیلومتر لرینا په پایپونو کې اوبر اوستلې شوی او سره د دې د کورونو غندا اوبو د پاکولو رستو د باغونو ته ورکول کیږي. دغه صحراګانې اوس په لوی لوی باغونو کې بدل شوی چرته چې هر کال په سوونو ټنه میوه ترلاسه کیږي. دا هر څه څنګه کیږي په یو ویډیوي راپور کې به تاسو ګورئ.
یو سی شیک د خورما یو لوی فارم ساتنه کوي. اتلس زره ونی په کال کې شپاړس سوه ټنه خورما تولیدوي. دا خورما د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي. خو څوک دا نسی ویلی چې د خورما د فارم څخه وړاندې دلته سو.
دا د مردار سمندر برخه وه. دلته مخکې هیڅ شی ودنه وکړي.
دلته کرل ممکنه ده ځکه په تیرو دوه لسیزو کې اسرائیل د ځمکې تر ټولو وچ ځایونو کې د اوبو تحفظ، ریسایکل کول او ته د اوبو تولید کې نړۍ مشر جوړ سوی. سلویشت کاله پخوا داسې نه و. چې کله په لومړی ځل دا فارم کرل سوی وو.
په پیل کې موږ خوشبینه وو، خو ډیر زر په دې پوسو که موږ غواړو پر مخ لاړ شو او وده وکړو نو موږ باید خپل فکر بدل کړو.
اوس شیک د خپل فارم لپاره ټولی هغه د نالې وبه کاروي چې سپا کړی سوی دی او بیرته استعمال کېدای سي. د دیش مل لري له یروشلم څخه راځي. په اسرائیل کې د فاضله موادو و اتیا سلنه اوبه د کرنې لپاره د استعمالو جوګه کړی سوی دی. کتا سو دلته د اوبو رسولو لپاره مصنوعي سیستم نه درلود، دا زمکه به څنګه ښکارېدا؟
بشپړه سارا هیڅ نه،
یوازې ریسایکل اوبه نه دي. اسرائیل وس د سکلو اوبو هم د بحریه روم څخه تولیدوي.
دا په نړۍ کې تر ټولو لویه دا ډول د اوبو پروژه ده.
هوري شور زه هغه 15 د اوبو پاکولو پلانټونو یا کارخانو ته بوتلم چې د اسرائیل د حکومت د اوبو د ادارې تر انتظام لاندې دي. اسرائیل 15 اتیا سلنه د ټراک اوبه د ریورس او سموک ټکنالوژي لاري د پاکولو څخه راځي چې لګښت په ورستیو کلونو کې راټیټ شوی.
شل د کې مخ کې د سمندر اوبه وي.
موسمی بدلون او په چټکی سره زیاتیدونکو آبادی لپاره ضربه دوا نوري کارخانه یا پلانټونه پر ځای کړی سي. اسرائیل دا پلان هم لري چې سمندري اوبه پاک کړي، کم چې به په یو وخت کې د سیمه د پاکولو اوبو سرچینه و، خو وس د موسمی بدلون او زیات استعمال لعمله ختم سوی.
د کم سچي وړاندوینې سی و ترغه ډیر زیات بد حالاتي.
کیرم برومبرګ د اسرائیل د مالیاتی ادارې ایکوپیز ډایریکټر دی چې د سمیز حل لپاره اسرائیلی، فلسطینی او د اردن خلک راټولوي.
په دې سیمه کې موسمي بدلون ګواښ دومره لوی دی چې موږ د ګاونډیانو سره په ګډه کار ونه کړ نو موږ هم په خطر کې یو.
د نړیوال تړون تر مخه د فلسطین غربي غاړه او غزه خپل ډیری اوبه له اسرائیل اخلي. اسرائیل اکثرا په خاصه توګه غزه ته د اوبو سپلای محدود کړي. د برومبرګ په وینا دا انتظام ډیر بے باوري دی.
د نړی په دې متنازه برخه کې په یو بلارتیا له سیاسي اړخه شي پای نه لري. لاندې عمل په ایکوپیس کې موږ هڅه کوو چې څنګه موږ په یو بل انحصار کولای شو.
ایکوپیس دا وړاندیز کوي چې د غزه په ساحل د 15 مل سره د نړیوال پنګونې په مرسته خپل د اوبو پاکولو کارخانه جوړ کړي.
موش په یو کښته کیو، یا خو به موش په ګاډه د کښته تر ځای ورسو او یا به هم دلته غر کسي.
د وسه لپاره اسرائیل په خپل په مخسي د اوبو پاکولو لپاره د پنګونو سره په مطبوعاتو کې کمپاین هم پیلوي. د فلسطین په اسرائیل اوبو او برېښنا د انصار پاړه اوري شوروي. اسرائیل وړي چې گاونډي خپل اوبا تولید کړي.
د مثال په توګه فلسطین استعمالي خرابې وبو د اسرائیل په توګه پاک کړي، دوی د هغه وبو معیار 40 سلنه لوړ کولای شي. دا ډیر وبو دي، خدای دا نه کوي.
د فلسطین د وبو په خوانی وزیر شداد اتیلی وای دوی دا کار ځکه نه کوي چې دوی ته اجازه نه ورکل سوي. په خاصه توګه د اسرائیل لخوا د غزا په پټي سی یو لس کلونو د بندیز او تندره وډله اماس ډلې اواله ورکړي.
کله چې ستاسو خلک په زندان کې وي، اوبه ونه لري، برېښنا نه وي، خوراک نه وي، ورسره په غزه کې خلک هیڅ امید نه لري. زموږ خلک نه امید دي.
د ایکوپیس برومبرګ هم په دې موافقه دی چې په غزه کې مایوسه حالات دي.
خرابې اوبه یوازې په غزه کې نه پاتې کیږي، دا په ښکاره ډول د ځمکې لاندې اوبه په دواړو خواوو کې کړوي.
هغه ماته هغه فاضله اوبه ښکاره کړي چې هغه دیوال سره بيږي چې غزه له اسرائیل څخه جلا کوي.
دلته په غزه کې دا د یو چلودونکو بم پر شانده او د ناروغي د خبرېدو ډېر امکان دی.
ملګری ملتونه دې نتیجه ته رسیدلې دي چې د اوبو، برېښنا او صفایي د کمیل عمله به تر 2000 پورې غزه د اوسېدو وړ نه وي. د سره د نړیوالو مرستندو یا ډلو او بیړنۍ مرستې چمتو کولو ته وهڅولي.
اوس د امریکا ویسکانسن ایالت. د امریکا ویسکانسن ایالت ځنې هغه کلیوالي سیمې چرته چې د زیات عمر د خلکو شمیره زیاته شوه او د ځوانانو او خاص توګه هغه خلکو چې ماشومان لري د هغوی شمیره کم شوه. د دغې له سبب په یو کلیواله سیمه کې د ماشومان سکولونه تړل شوه. دغه ماشومان اوس لس میل لري یوې بلې سیمې ته سفر کوي چې خپل زده کړې تر سره کړي. د سکولونو تړل کېدو بیا په دغه کلیوالو سیمو کې د خلکو ترمنځ اختلافات سیوا کړي. د دغو سیمو د زده کوونکو ستونزې او د دوی د میندو او پلارانو اندېښنو په اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې راپور کړي.
هر سهار شپه کلان برادیش لامپ د ویسکانسن ایالت د ایرینا سیمې څخه بس تخیجی او گاونډي خارګوټي سپرینګ ګرینتا د خپل نوی خوندی ته د ورتګ لپاره لاس مایل سفر کوي. یو څه بلاکونه لري د ایرینا سیمې ابتدایي خوندی دی چې اوس یو خالی ودانه ده. تیر کال هلته د برادی ابتدایي خوندی وو د هغه مور داسې وایي.
هغه وس رورو ورسره مخته کیږي، هغه نوی ملګری پیدا کړي او هغه په دې خوشاله دی، خو زه فکر کوم چې ځینې ورځ خفه هم وي، په خاصه چې مشکله دا هغه په خوانی سکول څخه تیریږي.
د هغه خوانځي وترل شو چې پیسې وس پمول شي. دا کار د هیواد په ټولو کلیوالي سیمو کې کیږي چې پکې د مرکزی وسکانسن ولسوالي ریور ویلی خوانځي هم شامل دي، او په تیرو دوه کلونو کې په دوو خارګوډي کې دوی نور ابتدایي خوانځي هم وترل شو. ځینې خلک د مدیسن خار د کار لپاره ځي چې نیم ساعت لري دي، او دغه سیمه چې د خلکو د دلچسپي ځایونه هم شته لکه د فرینک لوی کور او د ټالسن سټویو هم شامل ده.
مانچې د ریور ورلی د خوانځي رئیس دی وای کڅه هم په مجموعي توګه زموږ سیمه پراخیږي او زموږ په سیمه کې د شپېته کال څخه زیات عمر لرونکي په زیاتېدو دي، او تکاو څو خلکو په مرکز بدلیږي. نو په دې خاطر موږ هاو کورنۍ د پاره موبیت د لاس ورکو چې پر وایتي لحاظ د ماشومانو د زیږیدو عمرونه وي. دا په حقیقت کې د شمیر خبره ده. دا په دې خاطر د شمیر لوبه ده، ځکه چې د زده کوونکو شمیر په حساب موږ ته پیسې راکول کیږي.
خو دلته ټولو لپاره یقینا د شمیر نه پرته نور څه دي. د ښوونځیو د تړل کېدو له وجې ټولنې سره بیلې شوې او خارګوډي د یوه او بل پر ضد درولي.
دا ډېر ګران وو، په روحي لحاظ هم ګران کار وو او اوس هم ګران دی. په اصل کې دا زموږ د ژوند ډېر مهمه برخه وه.
کیرن ویلکنس له تیرو څو کلونو راهیسې د ایرینا په ابتدایي ښوونځي کې استاد ده.
گاونډیان د یو بل سره خبرې باندې کړې، موږ دوستي او ملګرتیا سره تقسیم شوې.
رښتیا نو خبره تر دې ځای ده؟
اوس خبره تر دې بریده رسیدلې.
ویلکنسن او نوروای کله چې ایرینا خوانځي وترل شو د خارج لمنځه ولاړ، او ټولنې او اقتصاد د ودې لپاره یوازې یو کافي او چیز مغازه پاتې شو. او دمر وای چې خوانځي چې ځوانان راجلبوي د هغه نه بغیر یو د هڅه د ختمېدو بهیر پیل شوه.
زه دا فکر نه کوم چې کورنۍ نور غواړي چې دلته راسي. هغه وس نور شارونه قتل پیل کړي او ایرینا کې بحث هم نه کوي. او زما په فکر بل اخر به د غزای ختم سي.
د لون روک اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. کیتی روسنګ چې د خار په ابتدایي خوانځي کې استاد وه، هغه هم اوس تړل شوی. هغه د نور زده کوونکو په شان اوس سپرینګ گرین ته کډه شوی او هلته اوس په خوانځي کې درس ورکوي.
دا ډیره زیات ګرانه و. ما خپل ټول دنده ټول وخت دلته درس ورکوي او ډیر ښه کورنۍ چاپیریال درلود. اوس هم چې زه په لون روکیم، دا یو بل اندېښنه هم لري چې لون روکی زموږ جایدادونو سره به څه کیږي او زموږ د کورنۍ بیا به څنګه سي. آیا هغه به خپل قیمت وبایلي؟
د خوانځي رئیس وارموت وای د خوانځي او تړل آسان نه وو، او دوه کال مخکې د مالی د اضافه په اړه د اوسیدونکو رای ورکولو ناکامي سره مخامخ شو، او ایالت لخوا د بودیجې ورکولو کوم فرمول وجه هغه وای چې مونږ بل خوخه نه درلوده.
زما په فکر زموږ یو سخته پریکړه په دې خاطر وکړه چې زده کوونکو ته خدمات ورسوو، او هغه ته وکړې سو ډیر بهترینه د زده کړې چاپیریال د خپل تجربه پر اساس برابر کړو.
دا ګټ کار کول ګټ لري، په داسې حال کې چې ورمت نوې تیاری شوی خوانځي راخکار کوي.
اوس مهال په دې ودانۍ کې د تیرو څو کالو په پرتله ډیر زیات ماشومان دي، او دا شکار دی. ښه خبر ده، دا موږ ته د دې فرصت برابروي چې موږ په سینفونو کې د جنس برخود او د توان د کچ په حساب بیلانس وساتو.
او هغه د همو ویل چې زده کوونکي د مشرانو په پرتله ځای پر ځای کول آسان دي.
او زه خپل نور همکارانو په نسبت ډیر ملګری جوړوم.
د مثال په توګه لاس کلانا لاډیا جانسن او کلی کلی واچووز د سپرینګ گرین په خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکي دي.
موږ خپل سامانونه خوندې کولو لپاره ځای لرو، او نور ډیر مسولیت مو په غاړه دی، او د یو سنس خاطر بل پوری باید سفر وکړو. ما ته خوند راکوي د سامانونو کلفول او د زده کړې لپاره ځای هم لرو.
خرهختیا تاسو لدې مخکې داسې څه نه درلود؟
نه،
لکه چې په نورو ځایونو کې یو ځای کول څه نوي کار نه دی. په 1980 کال کې د بدلون یو بل دور و، او ولسوالۍ د څلورو منځني ښوونځیو څخه یو ته انتقال شو. لکه څنګه چې د ریور ویلی د ښوونځي رئیس ټام ورمات وایي، هدف دا دی چې زده کوونکي صنفونو او پروګرامونو ته لاسرسی ولري چې په کوچنیو ښوونځیو کې نشته.
موږ ډیر زیات په زړه پوري او د ټکنالوژي د زده کړې پروګرامونه لرو. موږ د ویلډینګ پروګرام لرو، موږ د موټرونو د جوړولو پروګرام لرو، موږ د تجارت پروګرام لرو، موږ د کرنې پروګرام لرو.
ډیر وختونه چې کلا په ټولنه کې خنځې وټړل سي نو ټولنه هم ورسره وټړل سي.
د ځداکړي کارپو جولی انډر ودوای کڅه هم د خنځې او داسې بندیدل د کوچنی خرګوټي لپاره تبایوي خو د ولسوالۍ لپاره یو ځای کېدل ته ټولو غوړه د هر لار ده.
تاسو غواړي چې تر سهه ده چې ممکن وي روشانه پاتې سي نو کله چې تاسو دا د لاس ورکوي د دې معنی دا وي چې د کوونکی او پروګرامونه کې کمی راسي نو بیا نور د کوونکی او نور پروګرامونه هم کم سي. دا یو بد ویره ده.
هغه د هم وای د کلیوالو سیمو خوندزی لکه د ریور ویلی هم د دې د چند اقتصادي بدحالي مثال دی.
تاسو د وسکانسن ایالت جغرافیایي نقشو ته پام وکړئ نو تاسو ته به معلوم سي چې نه یوازې د کلیوالو سیمو ځخه نفوس انتقال شوی بلکې د غسمی د هوایي د په حساب نوري هم غریب شوی. نور هغوی د لوی ستونزو لپاره لږ منابع لري.
او اوس د یوزای کولو سربیره ولسوالۍ بیا هم د کارونو پر مخړولو لپاره د بودیجې د کمی سره مخ دي. نو د میاش په فایل کې په رای ورکوونکو ته د مالی د زیاتوالي وړاندیز وکړ چې د ناکامۍ سره مخ شو. کله چې موږ د انتخاباتو لمخې خبرې کول نو ټام وارن راته وویل
موږ دا وخت د خپل زده کوونکو لپاره ډیر غوره د هنر او موزیکي سنفون لرو، دا سانو زغرولو ډله هم لرو.
نو تاسو دا وایئ چې دا ټول اوس کې دا شي د خطر سره مخ شي؟
پرته له کوم شک دا د خطر سره مخ کېدای شي.
د اړینې د خرګوټي لپاره بیا هم هیله شته چې په خوا څخه یې نوی راتلونکي جوړ کړي. پانزوس کال مخکې کله چې جی جونز په اتم ټولګي کې و نو هغه بعد ایرینا خوانځي چې هغه وخت اتم په نوم یادیده د سیاحت کار کاوه.
دا د کلی دفتر دی، د پولیسو مرکز به د غزای نیسی.
نو هغه د خاریانو د هغه ډلې څخه د هدف دغه ویران ودانی ته یو نوی مقصد ورکړي او د ټولنې پولیس سټیشن د ماشومان د پاملرنې په مرکز بدل کړي.
زه د جنگ برخه وم چې ژوندۍ باید خلاصې پاتې وي. موږ ناکام شو نو کله چې ژوند مشکل درکړي نه یو حل براباسي.
جونز وای د ژمنو بودیجې ترتیا لري خو هغه داسې فکر کوي چې د دې خار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره به هم دلته پاتې شي.
د بحر الکایل په غاړه د ایستر جزیره یا چاپو چې د خپل قدرتي خایست او د اوبو د غاړې لپاره ډیره مشهور ده. د غسیما د سیلانیانو لپاره هم تر ټولو خوښ ځای دی. چرته چې ډیر پخوانی بوتان هم شته خو نن سبا دغه خایستا جزیره د اوبو د خزل مرکز جوړ شوی. دغه تا په سمندري اوبو کې پلاستیکونه د شیشې بوتلې او نور داسې ګندونه راځي چې ساحلي غاړې د ورتګ نه وسپې. ځنې ځایي خلکو بیا په خپل سر او د ځنې غیر دولتي ادارو په مرسته دغلته د صفایي کار هم شروع کړي. خو دوی وايي د ساحل د ساحلي غاړې پاکول د دوی د وس کار نه دی. نور تفصیل په دې ویډیو راپور کې.
پښګو کې د پلاستیک وړې ټوکرې او په غټو جبرو کې د لوی پلاستیک راټولول د صفایي د دې کارکونکو کار د نه ختمېدو کار دی.
او دا بيخي حقیقت دی.
دا پلاستیک دی؟
هو دا پلاستیک دی. دا ټول ګټ د مایکرو پلاستیک جوړ دی.
انا ماریا سیول انجنیر ده چې د ځایي حکومت سره کار کوي، د دې ټیم مشري کوي.
دا څپې د ساحل سره جنگي کې چې ورسره د پلاستیک غټي ټوټي هم وړي چې بیا یې راټولول نور هم ګران شي، ځکه چې تاسو کله کله لوی ګټانو چتوي نو دغه ګن پکې لاندې ورشي او د دې برخه جوړ شي.
دا د فطرت او د دې ځای برخه جوړه سوې ده. خو څه د کمل ځای دی چې بلا خزله پکې را جمع سوې ده. موږ په جنوبي بحر الکاهل کې په ایستر جزیره کې یو چې یو لری پرته جزیره ده. دا د چپلی د ساحل څخه 2200 میل لري ده چې پکې پولینیشن جبکې ورته راپاو نوی ویل کیږي. دلته په مشکله شپږ زره وګړي ژوند کوي چې ډیره ښکلی سیمه لري. او دلته د 1200 قبل مسیحي د زمانه د زرسخه زیات بوتان هم دي چې ورته موای ویل کیږي. دا ډیر شایسته ځای دی.
نړی سمندر ته غزله غرزوی چې زموږ پر ساحل راځم کیږي. دا داسې ده لکه چې څوک درته په سر ټوپک شیږي او درته وای چې تاسو به دا هرڅه قبلوي.
پیډرو ایڈمنس پاوا د دې جزیرې د یوازنې شارګوټي هنګر والا اوجدې مودې راهیسې ناظم دی. وایي ایستر جزیره د جنوبي بحر الکاهل په منځ کې د خزلې د غرزولو سره نږدې پرته ده چې ټوله خزلې ساحل ته راټولېږي.
خزلې لاره خور نه راځي، ډیر زیات ده. دا هر کال نور زیاتېږي.
او کال په کال خلک هم زیاتېږي. په ایسټر جزیره کې په تیرو شلو کالو کې د خلکو آبادی ډېره زیاته شوې ده. هر کال په جهازونو کې تر یو لک پوری سیلګری دلته راځي چې ورسره کارونه او پیسې زیاتېږي، خو نوي چیلنجونه هم د ځان سره راوړي.
دا ځای لکه د شیشې یو لوی عجایب گر وي.
د شیشې
وو دا ډېر نازک دی او کله چې دلته ډېری گاډي راسي نو د پخوانی مقدس ځایونو ته د زیان رسیدو امکانات هم ورسره زیاتېږي، او دا ټول جزیره ترې ډکه ده.
ډېر خلک، ډېر گاډي او ډېره خزله.
او ډېر خزله.
یو داسې جزیره چې د استعمال هر یو توګی د بهر څخه راغواړي. ځایي چارواکي وایي دلته هر ورځ د شلو ټنو زیات خزله غورځول کیږي، چې یو مسله پکې د ځای ده چې د درې شپېته مربع میله په دې جزیره کې د خزلې یو ځای دی.
مونږ سره صرف یو ځای دی چې خزلې پکې غورځولی شو، ځکه چې باقی ټوله سیمه قومي پارک دی او د دې ځایي آبادۍ دومره په توندۍ سره زیاتېږي چې مونږ سره د خزلې د سنبالولو ځای نشته.
د دې جزیرې خلک دا یو لویه سنجیده مسله ګڼي او حالاتو د سمولو هلې ځلې کوي، چې پکې د ریسایکل پلانټ هم خپل کار کوي چې ورته د پلاستیکونو، بوتلو او الکترونیک سامان غرونه ولاړ دي. دلته دا سامان چکول کیږي او ځینې پکې د بیا استعمال لپاره مرکزی چیلې ته هم استول کیږي، چې د دې جزیرې واکمن حکومت دی. الیگزانډر توګي ویرا دا پلانټ چلوي چې په کال 2011 کې لګول شوی.
دا مسله په ښکارا د خلکو د عادتونو د بدلون سره تعلق لري. ک 40% خلکو چې نن سبا خپل غزله ریسایکل کوي خپل عادتونه بدل کړي، نو 40% به ورسره د ستونزه هوار شي. خو مسله دا ده چې مونږ باید د خلکو عادتونه څنګه بدلو.
دلته د خزله سنبالولو دا بل وړه خو ډیره عجیبه طریقه هم ده. مهانی ټیپو د پیانوز دکړی او نړیوال کانسرت کې د نوم ګټلو زوړان دی په ایسټر جزیره کې لوی سویدا. هغه بیا دلته راغلی او ماشومان ته یو داسې سکول کې میوزیک سبق شای چې د غورځول سوو توګو یا ټراش ز جوړ دی.
مونږ سوچ وکړ چې دا خو سمه ده چې مونږ سره ماشومان او استادان هم شته او د زده کړې شوق هم، خو د سکول ودانۍ څنګه جوړه کړو چې ماشومانو کې د خپل ځای د پاک ساتلو خیال پیدا کړي، چې د دې جزیرې لویه ستونزه ده.
د آرټ او میوزیک دا سکول 2014 کې پرانستل شوی دی.
د دې سکول په دیوالونو کې 2500 زاړه ټایرونه، 40000 د ښیښې بوتلونه او نږدې 40000 کانونه کارول شوي دي. د بجلی لپاره شمسی ښیښې لګول شوي دي او د باران اوبو جمع کولو لپاره ټانکۍ هم جوړې دي چې 40 لیتر باراني اوبه زیرمه کوي.
مهانی وای په دې سکول کې د سلسله خزيات ماشومان دراپانوي مشرانو زخه روایتي او کلاسیکی میوزیک زده کړی کوي.
مونږ د هغه خلکو بچی او چاچه دغه زړی مجسمې جوړ کړی دي او مونږ د هغه زمانه یو ژوندۍ کلچر یو. مونږ هم د هغه پخوانی خلکو ژبه وایو. مونږ هم هغه کلچر لرو چې مونږ ته د خپل پخوانی مشرانو نه راپاتې دي، او د داسې کلچر دی چې د ګلوبلایزیشن د لاسه په ختمېدو دی. مونږ په هیګو چې څنګه بچ کړو او یو داسې قیمتي خزانه ده.
شاروال وای د خپل کلچر سره دغه سیمینه د دې ځای د قدرتې ښکلا د خوندي ساتلو لپاره مهمه ده.
دا داسې خبر دی چې تاسو له تری خبر درل پکار دی. د دې جزیرې خلک د خپل کلتور د امنیت نه خبر دي، او په دې هم پوه دي چې دا جزیره څومره نازک ده. زما په خیال راپا نوې سکول نړۍ لپاره یو غوره مثال دی چې تاسو به څنګه د شیانو استعمال کوئ او بیا به خزینه څنګه سنبالوي.
دلته په ایسټر جزیره کې د پخوانیو مشرانو روحونه دا هلی زلی ګوري.
د ډیوا قدرمنو اوریدونکو لیدونکو، هم دا وو د نن ورځې ګلوبل ویلج پروګرام. تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو کو غواړئ چې د وی او ای ډیوا خبرونه د فیسبوک، ټویټر یا انستګرام د لارې وګورئ، نو پته دا وی او ای ډیوا. د دې ترڅنګ تاسو د ډیوی ویب پاڼه هم کتئ شئ، وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه، تا چې چرته هم یې بریالي اوسه، خوشاله اوسه، تل ویلا پامان.
مهمو خبرونو سرچکی اوري. د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي د طالبانو غوښتي چې د متخصصو افغانانو سلام مشورې واوري. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخنیوي باید هر څه ژر پای ته ورسیږي. د امریکا یو جګپوري چارواکي ویلي د کورونا وبا د چین د ووهان په یو لابراتوار کې د یوې پیښې په نتیجه کې خبره شوې، خو د دې موندنې په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی. او په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وی په ایتالیا کې د کډوالو په یو ډوبه شوی کشتۍ کې د مړو شوو کسانو د هویت تثبیتولو بهیر روان دی او تر اوسه د لسکونو افغانانو مړی موندل شوی دی.
سلامونه ستړي مشه. تاسو نن یک شنبه د مارچ 15 نیټه د امریکا غا غاښنا ټلویزیون خبرونه ګوري. د افغانستان او سیمې اړوند خبرونه او مهمې مرکې به ولرو. هیله د چنیم سات منګ سره وسی. د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلسن د طالبانو غوښتنه کړې ده چې د متخصصو افغانانو سلام مشورې واوري. دغه اروپאי استازي په دې باور دی چې تیر جمهوریت حکومت هم د قدرت انحصار ونړو. خاغلی نیکلسن د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د نجونو د ښوونځیو په خلاصېدو هم ټینګار کړی دی. په همدې اړوند باندې د ملګرو ملتونو مرستیال امینی محمد ویلی دی چې د نجونو د تعلیم مخنیوي باید ژر پای ته ورسیږي.
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې نوموړي غوښتي دي چې حکومت دې د با تجربه افغانانو سلام مشورو ته هم غوږ ونیسي. د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د نیکلسن له قوله ویل شوی
اسلامي امارات د با تجربه افغانانو سلام مشورې هم واوري، ځکه د افغانستان تیر حکومت هم همدې انحصار ونړاوه.
خاغلی نیکلسن همدارنګه د طالبانو له دغه جګپوري چارواکي څخه غوښتي دي چې د هلکانو او نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي.
افغان جونې او هلکان زده کړه غواړي او موږ هم د دواړو له تعلیم څخه ملاتړ کوو. هیله لرم په افغانستان کې د هلکانو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي.
پر طالبانو عمده انتقاد دا چې وخت یې لرسیدو وروسته نه یوازې اکثریت میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، بلکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه هم نیولې ده. خو طالب چارواکي وایي چې هغوی د افغانانو د دین او فرهنګ په چوکاټ کې د بشري حقونو درناوی کوي او اسلامي امارات ټول شموله حکومت ته ژمن دی. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د اروپאי ټولنې له استازي سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارات د مشروعیت شرایط پوره کړي او په خبره نړیواله ټولنه باید په رسمیت وپیژني. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د څه باندې یو نیم کال په تیریدو سره د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی. نړۍ د همه شموله حکومت د نجونو او میرمنو د تعلیم او بشري حقونو د تامین په شان له طالبانو عمده غوښتنې لري. بلخوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد په یو تازه پیغام کې د افغان نجونو او میرمنو په زده کړو ټینګار کړی او ویلي دي چې یو ټولنه په ځپلو او د محرومیت سره پرمختګ نشي کولای.
For more than 500 days
په افغانستان کې طالب چارواکو د سباند 1500 ورځو رئیس د متوسطه خونځو نجونی د تعلیم له حق څخه محرومي کړې دي. دا باید ژر پای ته ورسیږي. نړیواله ټولنه باید د افغانانو نجونو زده کړو او بشري اړتیاو ته د رسیدو په برخه کې په خپل فوري اقدام کې همداسې یو موټی ووسی. دا مهمه ده چې له دغو نجونو سره په یو موټی شکل ودرېګو او دا غوي غک او چت کړو.
بلخ د افغان میرمنه جنونو د حقونو د ملاتړ په هدف نن د بشري حقونو یو شمیر فعالینو د مدني ټولنې غړو او د خځو د حقونو ملاتړو د جرمني په پلازمینه برلین کې خپل څلور ورځنی لاریون پیل کړ. د لاریون تر سره کوونکی وایي هڅه به وکړي چې په دې لاریون کې د افغان میرمنو غږ
نړیوالو ته ورسوي.
سلامونه موږ ټول دلته سره یو ځای شوی یو ترسو د افغان ښځو لپاره د افغان ښځو لپاره چې نن په افغانستان کې شاخ نه لري د هغوی لپاره یو رسار شاخ ووسو او نړیوالو ته دا ور په یاد کړو چې په نړۍ کې یو هیواد څه چالت نجونې حتی مکاتبو ته رسېدلی د ښځو څخه ټول حقوق اخیستل شوی دي او همدارنګه افغانستان په یو زندان باندې د ښځو لپاره بدل شوی. امروز اینجا هستیم تا دادخواهی بکنیم و همینطور اعتراض بکنیم به سیاست های جامعه جهانی با طالبان، نمایشات جامعه جهانی با طالبان و سکوتشان در مقابل آنچه که بر زنان افغانستان جاری هست.
در غلاریون پداسیال که تر سرکیگی چی تر دی مخید متحدی علتون در بحرانه چار وزیر انتونی بلینکن هم لزده کرد سخد افغان میرمون و اینجونو پا بی برخه کیدو انتقاد کرده و او ویلی و چی طالبان پا سیستماتیک دول افغان میرمنی و اینجونی لخپل انسانی حقونو چخه بی برخه کوی. سمیع الله جلالزای در امریکا غږ.
او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د سانسور او ژورنالیستانو د ځورونې او نیول کېدو له کبله اندېښمنه ده او اندېښنه یې څرګنده کړې. دلته په واشنګټن ډي سي کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکي د امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې طالبانو واک ته د رسېدو سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به رسنۍ په آزاده توګه فعالیت کوي، خو خپلې ژمنې یې ماتې کړې دي او وایي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د ژورنالیستانو په زورونی او نیول لاس پورې کړی دی. طالبانو تل دا ډول داوی ردی کړی دی.
په افغانستان کې د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟
The media situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د څو دلایلو لکه سانسور کولو، نیونو او پناوړه توګه د خزینه ژورنالیستانو د زورونې له کبله د رسنۍ وضعیت ډیر ناوړه دی. همداشان یو شمیر هغه ژورنالیستان چې ډېرې تجربې لرلي د روان وضعیت له کبله د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. په افغانستان کې په تیر یو کال کې په شدیده توګه ځپنې ډېرې شوې او د آزادو مطبوعاتو لپاره وضعیت له بد څخه بدتر شوی دی. خو مونږ هیله من هم یو، مونږ ګورو چې یو شمیر زړور ژورنالیستان افغانستان د هیواد له دننه او بهر څخه هڅه کوي چې خبریالۍ ته دوام ورکړي.
که څه هم طالبان دا نه مني، خو په افغانستان کې د رسنیو د سانسور کولو راپورونه ورکول کیږي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
طالبان
په 2020 کال کې کله چې کابل سقوط وکړ، طالبان ژمنه وکړه چې رسنۍ به آزاد وي او ژورنالیستان به وکولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. اوس د دوی د څرګندونو خلاف څه روان دي؟ موږ وینو چې ژورنالیستان د خپلو کارونو له کبله پر ډېره اسانۍ نیول کیږي او ځورول کیږي. موږ وینو چې یو شمېر سیمه ییزې خبري ویبپاڼې بندې شوې دي، نه یوازې دا بلکې د افغانستان لپاره د بی بی سي او امریکا غږ په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو پر خپرونو هم بندیزونه لګېدلې دي. نو هغه څه چې دوی وایي چې سانسور نشته حقیقت نه لري. دا ټول هغه شواهد دي چې نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې بلکې د یو شمېر نورو نړیوالو ډلو لخوا هم ثبت شوي دي.
طالبان دا نه مني چې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیت لګولې دي.
Of course
چې روان دي په اړه شواهد شته. د هغو اسنادو پر اساس چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې لري هر څه روښانه کړی دي. د 2020 کال راهیسې چې طالبانو واک ته رسیدلی دي او پر افغان رسنیو د ټول محدودیتونه وضع کیږي او زورونه چې کوي پکې د طالبانو د استخباراتو لاس دی.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې اساسي اندېښنه څه ده؟
Our main concern for CPJ
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د آزادو مطبوعاتو لپاره هڅه کوي او په افغانستان کې زموږ اساسي اندېښنه د مطبوعاتو ازادي ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د پرمختګ پر حال کې نه دی. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رسنیو په چټکۍ سره پرمختګ وکړ، خو دا پرمختګ ډیر ژر ودرید. د 2020 کال په اگست کې چې طالبان واک ته ورسېدل، یو شمېر ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره اړ شول چې هیواد پرېږدي. سانسور روان دی او یو شمېر ژورنالیستان د خپل کار له کبله ونیول شول. موږ په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له کبله ډیر اندېښمن یو، نه یوازې له دې کبله بلکې د هغو ژورنالیستانو په اړه هم اندېښمن یو چې لا هم هڅه کوي په دننه افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي.
په لسګونو ژورنالیستان په پاکستان کې دی او په تمه دي چې دریم هیواد ته ولاړ شي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له دغو ژورنالیستانو سره په تماس کې ده، ورسره مرسته کوي تر څو تخلیه شي.
مون
پوهیږو چې یو زیات شمېر ژورنالستانو چې افغانستان پریخي او ګاونډیو هیوادونه په تیره پاکستان ویران ته تللي، له بیلابیلو لارو یې مونږ ته پیغامونه را رسېدلي چې په ډیر بد وضعیت کې دي. مونږ یې ستونزې یاداشت کړي دي. مونږ په دې هم پوهیږو چې د یو شمېر ژورنالستانو د ویزو موده هم پای ته رسېدلې ده. هلته د اوسېدو له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې مونږ یې په لټه کې یو. مونږ په پاکستان کې د یو شمېر خبریالانو سره مرسته کوو. مونږ له حکومت څخه غواړو چې د بیا مشت کېدو بهیرې ګړندۍ کړي او په بهر کې له افغان ژورنالستانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او هیله لرو چې ډیر ژر مشت کړي.
د خزو نړیوال ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو جنکو ستونزې ته کتنه د مبارز افغان و میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه پر راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مهیروي.
په ایتالیا کې د ډوبی شوی کښتۍ د قربانیانو خپلوان د انسانانو قاچاق کوونکي د کډوالو د مړو کېدو مسول غني. په دې کښتۍ کې چې 13 ونې ډوبه شوې ده، د افغانانو په شمول پکې د سومالی او پاکستان اتباع هم شامل دي. په کښتۍ کې د ډوبو شوو افغانانو کرش میره لا هم تر اوسه پورې نه ده معلومه شوې، خو په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تر اوسه پورې د 14 افغان کډوالو د مړو کېدو خبر ورکړی دی.
د ایتالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ د یو شمېر قربانیانو خپلوان وای چې دوی سیمې ته د خپل خپلوانو د هرکلی لپاره روانو، خو شیبه لا نه وتیر چې خوشحالي په چغو ویر بدله شو.
د ترلور مې له څلور بجو لږ وړاندې راته زنګ وهلو، راته وویل چې ساحل ته څیرمه د رڼا ګورې، خو په شل کم 11 بجو بیا راته زنګ وهلو او راته په چیغو چیغو وویل چې محمد کومک را سره وکړه. دی ویل چې نه پوهیږي چې څه وکړي.
لروانی دو وړاندې دغه کښته یو پکې د ناشتو کډوالو ویډیوګانې چې امریکا غږ تر لاسه کړي کې د ډوبو شویو کډوالو په سترګو کې ناامیدي او هیجان لورای ښکاري. په کښته کې د ډوبو شویو کډوالو خپلوانو قاچاقبران د کډوالو پر وړاندې په بیغوري او د هغوی په وژنه تورن کړي.
زه فکر کوم دا کوم اتفاق نه و. زما له نظره قاچاقبران د پیښې مسؤل دي. دوی په 10 متره کښته کې لزر پیټ څخه زیات کسان 200 نفر سپاره کړي وو. دوی د خلکو د ژوند سره لوبې کوي. دا عادي خبره نه ده، هیڅ له باور وړ نه ده.
یو بل افغان چې ډوبه شوی کښتۍ کې خپل نشته دوستان له لاسه ورکړي، هم د پړې ګوته قاچاقبرانو ته نیسي.
دوی سره دا دوکه کیږي ځکه د دې بیړۍ اکثریت مسافرینو ته دغه څه ویل کې در مخکې لیدی نه چې دا کښتۍ بار شي بارګیري وشي. موږ له ځینو مسافرینو سره په تماس کې وو چې بدبختانه اوس هغوی مسافرین نشته. دوی ته ویل کېدل چې وی آی پی کښتۍ ده، په دې کې به ټول اتیا الا تر نوي پورې کسان کینول کېږي او سایزم چاته تر 15 مترونو پورې خوده، چاته تر 15 پورې خوده، چاته ان تر او یا مترونو پورې ویلی و چې دا کښتۍ دغه مره لویواله لري. خو کله چې دوی کښتۍ تر رسیدي او وروسته دا ثابتېږي چې دې کښتۍ هغه جوړښتم تقریبا شپږ ویشت متره اوږدوالی او 15 متره سور، او په دې کې 250 کسان اچول شوي وو چې ځینې په لاندې طبقه کې او ځینې هم په بره.
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وایي د دغه هیواد په جنوبي ساحل کې د کډوالو په کښتۍ کې د مړو شوو کسانو د هویت تثبیتولو بهیر روان دی او په خبره یې تر دا مهاله 2 افغانان پیژندل شوي دي. د سفارت اعلامیه کې په کښتۍ کې د ټولو ډوبو شویو افغانانو شمیر نه دی ښودل شوی. په ډوبه شوي کښتۍ کې د پاکستان د هاکي د لوبډلې پخوانی هزاره توکمه لوبغاړی شاهد رضا هم مړ شوی.
3 کلن کا بیٹا تو وہ صرف اپنے بیٹے کے
زما خور درے کلن کوچنی چے ناروغ دے لری زما د خور پرتل دی چے د خپل دی کوچنی زوی تداوی وکڑی بل کوم مخانه درلودله. د کراچی په اغا خان روختن کې ډاکټرانو مونږ جواب کړو. دوی وای د دغه کوچنی تداوی هلته نکېږي.
د غیر قانوني کډوالو یاد کښتۍ چې د راپورونو لمخې له ترکیه څخه حرکت کړو، شاوخوا 200 کسان پکې سپارو چې د تیر یک شنبه په سهار د توپان له کبله د ایتالیا په اوبو کې ډوبه شو. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او د چین حکومت نن یک شنبه خبر ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په خپل دفاعي بودیجې کې د تیر کال په پرتلې زیاتوالی راوړی. د چین حکومت ویلي دی چې بودیجې 1.2% زیاته شوې چې سکل یعنی 2023 لپاره 1.55 تریلیون یوان یا 240 میلیارد ډالر کېږي ځانګړې کړې ده. دا بودیجې د 2013 کال په پرتلې دوه برابره زیاته ده. د چین صدر اعظم لی کیکوان خلق ملي کانګرس ته د کلنی راپور په وړاندې کوي وخت کې ویل چې جمهور رئیس شي جین پینګ غواړي چین باید خپل هغه پلان پوره تطبیق کړي چې په نوي دوران کې د پوځ ځواکمنېدل او پوځي ستراتیژي پکې شامل دي. صدر اعظم لی د تایوان د خود مختارې په مخالفت کې هم ویل چې د چین او تایوان بیرته یو ځای کېدل باید په سولې زګول شي. د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ تیر شپه د محافظه‌کار سیاستوالو په کلنی کانفرنس کې د څرګنده کړ چې پیل شوی کارونه باید تر سره کړي. ترامپ خپل پلویان ته ویل چې د هغه تصمیم په ورستی پړاو کې د چغواړي ټاکنو کې ودرېږي او یو ځل بیا سپینه ماڼۍ ته ستون شي. د ترامپ په اړه څارنوالان لا هم پلټنې کوي چې معلومه کړي که هغه په 2020 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ټاکنو د فایلو د اعلان مخنیوي لپاره مداخله کړې وسی او د نورو مسایلو تر څنګ که محرمه سادي هم د ځان سره ساتلی وسی. د محافظه‌کارانو په دغه سیاسي کانفرنس کې د یوې نظر پوښتنې 95% کسانو ویلي چې ترامپ د جمهوري ریاست وظیفه ښه اجرا کړي. او نن یک شنبه د بنگلاديش په جنوب کې د روهنګیانو په یو کم کې اور بل شو او په زرګونو خلک بے سرپناه شوي دي. د اطفایي او چارواکي او د ملګرو ملتونو مامورینو ویلي اور نن غرمه مهال د کاکس بازار په بالوکالی کم کې ولګېدو خو سمدستي نه ده معلومه شوې که ځاني زیان هم چاته رسیدلی. په بنگلاديش کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په ټویټر لیکلي دي چې رضاکار روهنګیایي مهاجرینو یو لسم نمبر کم د اور مرکولو هڅه کوله. د 2018 میلادي کال د اگست وروسته چې د میانمار پوځ په روهنګیا کې پوځي عملیات پیل کړل د هغه وخت رئیس تر اوسه پورې تر 1 میلیون زیات روهنګیایي مسلمان بنگلاديش ته کډه شوي دي. د امریکا د فدرالي طاقاتو اداره چې په اف بی آی مشهور ده رئیس یې کرستوفر ری روانه اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات په دې باور دي چې د کورونا وبا د چین د ووهان په یو لابراتوار کې د یوې پیښې په نتیجه کې پیل شوې ده. خو د دې موندنې په اړه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی.
د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وایي لسمو د راهیسي د نتیجې ته رسیدلی چې د کورونا وبا شای د چین په ووهان کې د لابراتوار له یوې پیښې سرچینه اخیستی وي. مګر سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا موندنه کم ارزښت وبلله.
موږ له استخباراتي ټولنې څخه بېلابېلې پایلې لیدلې دي. ځینې یې یو څه او ځینې یې بل څه ویلي دي. ځینې وایي چې کافي معلومات
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د متحده ایالاتو په استخباراتي ادارو کې د کورونا وبا د سرچینې په اړه مختلف نظرونه موجود دي.
په هغه څه چې موږ پوهیږو هغه دا دی چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د چین حکومت د دې ناروغۍ په اړه لومړنیو معلوماتو د نړیوالو پلټونکو او د نړیوالې عامې روغتیا د ټولنې د غړو د لاسرسي مخنیسی. دا مهمه ده چې د چین حکومت نه یوازې د نړۍ د خلکو د ګټلو لپاره بلکې د چین د خلکو د ګټلو لپاره روړتیا وخایي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا د استخباراتو موندنې د اعتبار وړ نه دي.
چین د کورونا وبا د سرچینې په اړه د هر ډول سیاسي لاسوهنې سره په کلکه مخالفت کوي. په ساینسي مسلو کې د استخباراتي ادارو ګمارل په خپله د څېړنو د سیاسي کولو ثبوت دی.
د کورونا وبا سرچینه به د هغې 2 کلنې اوږدې څېړنې عمده ټکی وي چې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د ستراتیژیکي سیالۍ په اړه دا اونۍ د متحده ایالاتو په کانګرس کې پیل سوه. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو پخوانی غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا فکر کوي د ووهان لابراتوار د بیولوژیکي وسلو په څېړنه کې دخیل وویل
موږ په یقین سره پوهیږو چې د چین اردو د کورونا ویروس په څېړنه کې ښکېل ډیره ده. موږ په هیګو چې دوی د متحده ایالاتو د ټکنالوژي په کارولو سره د انسان په لاس جوړ شوی کیمیاوي ویروسونو تجربه کوله. موږ په هیګو چې د چین پاوڅ د کورونا لپاره د واکسین جوړولو په هڅه کې ښکېلو.
کوچنجر چې د ترامپ په اداره کې د چین په اړه د پالیسیو په جوړولو کې مرسته کړې د کانګرس غړو ته وویل چې په ورستیو کلونو کې د چینایي لابراتوارونو څخه د سارس او کورونا په ګډون خطرناک ویروسونو سرایت کړی دی.
درنو لیدونکو، دلته په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د مسلمانانو د ټولنو یوې شورا همدا اونۍ د غونډې نه وروسته د ټولو نړیوالو نه مننه وکړه چې طالبان یې تر اوسه پورې په رسمیت پیژندلې نه دي، خو په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره هم غوښتنه کړې ده. د غونډې د برخوالو د نظرونو په اړه زمونږ همکار شاهناز نفیس راپور جوړ کړی.
د کانفرنس ګډونوال د افغانستان په اوسنۍ وضع او د خزو د حکومت په پرله پسې سرغړونه باندې او افغانانو سره د مرستو په لړ کې د رواني بيوسي په اړه اندېښمن وو.
That's also a difficult question to
د ډېره ګرانه پوښتنه ده چې اوسنۍ حالت کې نړۍ څه کولای شي، ځکه چې ودا سي ډله افغانستان کنټرولوي چې د ترهګرو ډلو او هغه سره د مالی مرستو کولو د څار د ادارو په لیست کې ده. افغان ولس سره د طالبانو څوک چې اوس حالت واکمن دي په لاس مرستې کول ګران دي، ځکه چې دوی کې فساد دي. څنګه به پیسې د دوی په لاس خلکو ته رسیږي؟ زما په فکر کې زموږ لږ په اوس حالت پاتې شوی وي نو حالت به داسې نه وي.
د غونډي د کوربه تنظیم عمومي منشي اسامه جمال وای د افغانستان د اوسنۍ غمیزي لحل لپاره بلومړی ټول افغانانو ته یو کې دلوي او بیا
then the muslim countries have
نه هغه ورسره د اسلامي هیوادونو لپاره د پرز جوړیږي چې د افغان ولس د ملاتړ لپاره رامخې ته شي، ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی او باید دوی مسولیت واخلي. د هغه ورسره به موږ نړیوال ټولنې نه غوښتل شو چې په اقتصادي او نورو چارو کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې چې د طالبانو د واک او یا د هغوی د زور واکې خبره کیږي، نو د سیمې د چارو د کارپوهانو پرنګ په افغانستان او پاکستان کې د ډیرو پښتنو نظر په پاکستان او هلته د زرګونو جوړو شو مدرسو باندې پروزي.
د پاکستان د حقانی مدرسې څنګه په افغانستان کې خلاصيږي؟ نړیوال ټولنې ته په کار دي چې په دې موضوع باندې زیاته توجه وکړي. د دوی لوی هدف خزي او ځوانان دي، دا نه یوازې د افغانستان په جنوب بلکې په مرکز او شمال کې هم جوړيږي او حتی خزي ورته هڅول کیږي چې لاړ شي، خو هم دې مدرسو به په پاکستان کې ترهګر روزل.
د طالبانو په زور د واکمن کې دورستا ملګرو ملتونو ویلي نیمای نفوس د خړو نشټوالي سره مخ دي. د نظر پښتنې ادارې ګالب دوه میاشتې وړاندې په خپل ریپورت کې ویلي وو چې اوس په لاسو کې نه افغانان وای د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره ډیر مشکل سره مخ دي او د هیواد وزن خای چې څوک ورکی پانګي واچوي.
دا نوای سرپرست حکومت چې راغله ده دا باید له جهان سره خپل روابط جوړ کړي. افغانستان باید یوازې پاتې نشي، اوس افغانستان یوازې ده او دنیا په یو لار روان ده، موږ په بل لار روان یو. موږ باید د دنیا د یو کلی مثال لري، په کلی کې به د کلی رول مراتب به ژوند پکې کوي. نو موږ له سرپرست حکومت نه دغه خواهش ده چې تاجرانو ته بستر د سهولت اوار کړي، د دنیا سره روابط ښه کړي.
په واشنگتن کې شوی په غونډه کې دا خبره ډیره په ډاډه کېدل چې د طالبانو د کنټرول لاندې افغانستان کې مزاحمت د نشت په برابر دی او دا چې نړۍ هم د طالبانو د زورواکۍ پر ضد خلیدا خود وی ویل چې بیا هم داسې نوري غونډې پکار دي
د پام راړول د نړیوالو دغه مسلې ته د هم د افغانستان د خلکو ملاتړ سرګندوي او هم دغه ناخوالو د کمښت لپاره او د المنځوړلو لپاره د متوجه کی او خپل شاید د نړیوال خپل پالیسيان ته د دې په مقابل کې تغییر ورکړي
کته چې په افغانستان کې واقعا سولې غواړي او فکر کوي چې جګړې پای موندلې تاسو ماده شي او بین الافغاني تفاهم ته د افغانانو سره خبرو ته مذاکرات ته ترسو په افغانستان کې د سیاسي حکومت راوي چې هغه د افغانانو په خوخه وي په افغانانو په رائے باندې راغلي وي په جبر او په استبداد باندې چې کوم حکومت راغلي دا مونته د منلو وړ نه دی
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ مخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
او یو روسي راپور دا دی چې یو زیات شمېر شرکتونه اوس د مصنوعي ځیرکتیا یا د ارتفیشل انټيليجنس نه د انسانانو د غږ د ځایناستي په توګه باندې کار اخلي د واشنگټن ایالت د سیاتل په ښار کې یو شرکت د شرکتونو او نورو ادارو لپاره د اعلانونو بازار موندنې او روزنې په خاطر باندې مصنوعي غږونه جوړي تفصيلي په دې راپور کې وګورئ او واورئ
She has a narration style, a promo style, and a conversational style.
دل وستلو سبک اشتهاری سبک او د محاوري سبک لري. زه دلته له پیست کولو وروسته یو کلک سره دغه غږ جوړوم.
دا مصنوعي غږ دی چې د انسان د غږ او ټکنالوژۍ په مرسته جوړ شوی دی.
موږ د اطلاعاتو یوې کوچنۍ ټولګې ته د کیفیت، وقفې، لوړوالي او ټیټوالي، تاکید او د غږ په نورو سبکونو روزنه ورکو چې وکولای شي اصلی ژغتورته یو ژغ جوړ کړو
مات هاکینګ د سیاتل میشتي شرکت ویلسټ اجرایی مسؤل دی دغه شرکت په کمپیوټر باندې جوړ شوی غږونو د کیفیت په خکولو کار کوي نور شرکتونه بیا له دغه غږونو څخه د اشتهاراتو بازار موندنې او د کارکونکو د روزلو لپاره ګټه اخلي یو انسان د ویلسټ لابس په شرکت کې خپل غږ ثبتوي له دغه ثبت شوی غږ څخه د مصنوعي ځیرکتیا په کارونې سره دغه شرکت سافټویر ته ورخی چې د غږ ثبتونکو څومره وقفه نیسي کله ساخلی او په کومو ټکو ټینګار کوي مشتری له دغه غږونو څخه یو خوخوي او یو متن ورکوي چې ویل ولي
It's great to finally meet you. I'm Wade and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning
and the ویلسټ سافټویر د جنریټیو ای آی یا تولیدي مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ د هغه تمایل برخه ده چې مصنوعي ځیرکتیا او د ماشینز د کړل پروسس څخه په ګټه اخیستو نوې محتویات لغتونه غږونه او تصویرونه جوړوي د مصنوعي ځیرکتیا کارونه ځینې وختونه اخلاقي اندېښنې زیږوي د ویلسټ شرکت د خپل مصنوعي غږونو د کارونې د څرنګوالي لپاره لارښوونې جوړې کړې دي
دوی خپل غږ د فحش ویلو او هر هغه څه لپاره چې کرکه او توتريخوالي رامنځته کوي او غیر قانوني وي نشي کارولی
اوس چې مصنوعي ځیرکتیا هر برخه ته لاره موندلې ده نوښتګر او مسلکي کسان د پښتنه کوي چې په دوی باندې به څومره اغیزه ولري
تر هغه وخت چې په مرکزیت کې انسان وي او موږ د انسان لږه څخه په ګټي اخیستو کمپیوټري غږونه جوړو یو څه د راحت احساس کوو
بلاند ښنه د دندو له لاس ورکول دي خو یو شمیر څیړونکو وایي د مصنوعي ځیرکتیا کارونه ښایي خلاقیت رامنځته کړي او د کارونو بهیر ښه کړي
زه فکر نه کوم چې دندې بلمنځ یوسی بلکې د انسانانو او مصنوعي ځیرکتیا ترمنځ به یو ډول تعامل رامنځته کړي او د تولید بهیر به چټک کړي
خای اوس لړیر وخت وی چې د پایلو په حق لیدو ویل شي خدای ډول مصنوعي ځیرکتیا به دراتلونکي مهمه برخوي مومن خان واهلی د امریکا غاګ واشنگټن
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسیدره. نو لیدونکو خزمن د تاریخ خبرونه په دې څو شیبو کې پیلېږي او زما همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات په شریکی. احمدی صاحب ستړي مشي تاسو سره لیدونکو ته
سلام. آقای آشنا به شما و بیننده عزیز. کمتر از 10 ثانیه دیگه برنامه شروع میشه با خبرها و گزارش های از افغانستان. با ما همراه باشید.